السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورې دفاع وزارت له غټولو کسانو ملاتړ خودلې چې د افغان ځواکونو ترڅنګ د طالبانو پر ضد جنگيږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان وارا به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان بیا زین اندیخنی هم لری
شما نن جگره رو که سباب حکومت تولارن شما تا بزام رکه ما تا باغم رکه زه خو پاس قهرمان و ما خو وگته در خبر اینو بیا پده وطن که یا بل بر جنجال ما بین ترازی دی حال ببیشتو کرو باش
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان د غسترګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې خبرګون وخود
د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستيان د هوایي دګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
در شیو در شکوله مو پا اماراتو که وشوا و دست خوشحاله ورز چی پا مو نن رو غالیدو مو پا عمر که اندو احساس کردی لکه سر یدی خوست کوله
در روخته نریوال سازمان وی کووید 19 واکسین در کرونا در دلتا بنی پورانده خورا مؤثر ده در هر چمخ که خبرون لحمت شی براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردک جغتول سوالی نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربي تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل
Every day it's the situation in Afghanistan
په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړي د ولسوالیو پر مرکزونو حمله کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول ساري او له افغانستان د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووسی د میدان وردګ ولایت جغتول وسوالی طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رډو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالی تیرش په لاندې کړی ده
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افرادو به هغه لار نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې د خلک تسلیمۍ ته مجبور کړي او بل اخر دغه نفوذي کس په ذریعہ باندې د ولسوالی د سقوط سره مواجه شول
د قمندان په وینا په ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي په جنوب کې د 215 قول اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
هغه د جنگ مخکې وو خو اوس د نظامی شورا د فیصله مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو
د دې پوځي کمپ تر خوش کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده دا ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نهیلی کوي کیم یو جونګ چې په ګون کې جک پوري غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د اونې په پیل کې ویلی وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخل سولیوان د دوشنبې پروسی لشکره کړي وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی اساسې له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوې ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان پر روانه اونې کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نشته دوی میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنیږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي، څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. لدی مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو ویډل ته پرونو ویل د ارمنستان جمهوریت سموش ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګ کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د یک شنبه پر ستر سره شول، سو په دغه یواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسېږي. په دې جګړه کې چې په روسه شکل وشو او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمه ازري ځواکونه له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.5% رای خپل کړی دی. د سیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رای خپل کړی دی. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولي په لړ کې نن دوی لوبي کیږي. په یو لوبه کې به کرواتیا له سکاتلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبي د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالي د جون په 12 پیل شي بي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو لمړي مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخواني جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا ورسره له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوجانو او طالبانو ترمنځ لاس پلاس شوې دي. زموږ همکاري په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شی بیرته سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونو تکل دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. اخوا سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه دی وی خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قومندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوی ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوی ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قومندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت خاني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیر ورځ د خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د دغه غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم خپل کسانو سره ورته چاري لاس پورې کړی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. ان د ښار 4 متره کې هم طالبان رسیدلی و او ما پرون له کابل حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم ترڅو خلک له خپل هیواده د امنیتي ځواکونو ترڅنګ دفاع وکولای شي. ښاغلی ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاس پکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قومندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیتي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د بنجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. بلخوا ته افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای په ټول کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرولو مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل دو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډیر زر به دا ډول پاڅونونه مهار شي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاڅون کوونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانګزای صاحب بیا یادونه وکړه چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړیوالې د افغانستان د بهرنی ځواکونو د واتلو د بهیر لپاره طرفدار دی او د بهیر د سپتمبر تر 18 نیټه بشپړ شي. بلستاني زایسه
مننه کوم. و مور دل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغېدل په کندوز کې وځه خانه ده بلل شوی، یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نورې ټولې ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي، ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده، خو په بلخ کې هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. له همدې سره جوخت سیمه ایزو پاڅونوالو ویلي د طالبانو پر ضد جنگي او دولت هم ژمنه کړې چې وسله به ورکوي. په همدغې موضوع مو له پوځي کارپوه او پخواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړې دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه به زیات واورو.
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابین کې راشي نو خلک طبعا جګړه کوي، نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغه څه مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت څنګه ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي. شعوري جګړه کوي دا یو قوت ده، اما په څنګ دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنی د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومنده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر قومنده له یو لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي، او وظایف ورکول په مختلفو شکلو هر څوک په خپله لار باندې چې روانې بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي نو دوی د ټول د یوې واحدې قومندې تطلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول مستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم پامدی وخت کې درنه وپوښتم چې د دې ترڅنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو ترڅنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې
ده وزارت دفاع سر قمندانی علا دیده خلق و قمندانان و سر پران و سر دعوت تفاهم دست وقع که دوی دی اردو پلیکو که راستی نه دی دوی تر قمنده لنده دوی با اختل تاثیرات ولری چکه نسته، اما دوی با امر قمنده که پا جگلی که دی دوی اشتراک داری مشران و ضرور نده دقیقه اشخاص و افراد که دوی سر جمکهی منسجم کوي دا د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو د دوی داسې احتمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، داسې معیشت د دوی برابر کړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، او دوی د اردو د قومندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دغه کار منظم جوړ کړه، او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتونه ورکا که کم و کم استقامتو که با دوی دیده اردو کسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکی کردی دی چه گواه که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سم جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده چه دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسره او باد اوس دانه چه چه دوی اوس دولت تاوی چه ما تا دونه پیسی را که دونه سلا را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تورکن دولت دونه اقتصادم داری خریجم دونه کمکنه دویم خبر داده چه په اداره که مداخله قطعا ونه کن او دریم خبر دوی چه تجربه دیه او جنگو لری اغا جنگونه سردی جنگونه ودی سرخ لری وسایتم پر بخش لی طالبان سرم نوی وسیسته او پا وقت خارجان هم سه جگره کهی په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي هېچا د تبلیغ د لاندې رانیسي فقط یو هدف جګړه پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کې او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به ځان راکړې ما ته به هغه هم راکړې خو پاکه قهرمان و ما خو وګټل دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بله بل جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایو
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولی پر ټول افغانستان بریالی شي. عمران خان په یوه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندویه بللې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تېره کړې چې نشي کولی پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یوه لیکنه کې چې نن سه‌شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواد د بهرنیو عسکرو وتل بعد د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپټمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کیدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوری ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څه اوس مېز جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده واضح ووایو په دې کې د مانګ د ګاونډي وادونو پر خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده دا په سنگر کې واضح ده دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راورسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تمه وروانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماړی کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوه ته ولاړ شي. دوه ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هاو خبرو چټکول خودل شوی چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پر مختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نو سه جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي و نو سه جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نو زه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي و نو زه جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو فکور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
ازادي رادیو ته وګستو سپور شو خوسته لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنه پرواز شو له اماراتو پرواز لاړو د خوست په وای دګر کې کیناسته، ور سره ځینې خوستيان چې له اماراتو راغلي وغه خپل خار کې د لمړي ځل لپاره خته شول. دوی خوشاله دي چې لکلونو وروسته وتوانیدل په خوست کې د دغه الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړنی نړیوال پرواز کې نوی تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوی کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري.
شاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېګو، ځکه کلونه کلونه مسافرین حالت سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته پلارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس د خوست میدان افتتاح شو، ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله دي. څنګه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي، خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر او خطر دی چوکي پوري در رسیدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې مشته پښتونخوا کې ډیر زیات شهرت درلود. دغه پرمړینه په دواړو وادونو کې مشرانو سیاستوالو فعالانو خفغان خود لیدې. عثمان کاکړ به سبا خاورته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړي چې راپوري د ویرجن په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د حقوق خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولانس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19مه کراچۍ ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل پښو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نسو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل شپېته کلن عمر څخه د پاسه څلوېشت کلونه یې له کوره د باندې تیر کړي وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګېدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان یې په چغو چغو وژړل او ویې ویل چې لالا تو خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډېډو سره د مرکې پر مهال بیانولی نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو.
دا د ورونو دا ارمان دی، د بچانو، د کور جماعت ته، د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې، دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهاولپور ښار کې لیدلی وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهاولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خود عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو، بې خوبیو، بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکو مبارزې باندې زیات باور کولی. هم دا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د ده له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځنګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف توتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې، دا ضلع، دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې، پر افغان سیاست باندې. دا زری برابر بدلون هم د ته پسټینډ کې نه راغلی، ډیر مستقیم پاتې شوی، ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دی چې د خپل خبره ونه کړي.
هم دا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بیخي زیاتو.
ورز تر ګردو له خو به دا اوس دای د تنظیم سازی کې د ته یو بلا صلاحیت اسي. دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې، په کانفرنسونو منظم کولو کې، لوی لوی کانګرسو کې، دای داغه په نظم ضبط کې، په ډیسپلن کې، او د باغت سي کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د یوې مبارزې د پاتې د هرې ورځې دا بد ریکارډ ساتلی وو. پارٹی دا مبارزه کړې ده، د پارٹی سره دا مشکلات شوي دي، دا زموږ دوست قوتونه دي، دا زموږ دشمن قوتونه دي. ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو، سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خپګان ښودلی دی. مناف د تانه وای چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو د پوینا هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. د پوینا هلته چې کومې ویناګانې وکړې او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی، پارلیمانی لیڈر،
مہربانی جناب چیئرمین صاحب، اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن ډلی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د اطلاعاتو سیکرټر حافظ حمدالله له عثمان کاکړ سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر 28 نیټه مشالې ټول چې عثمان کاکړ په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکو په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت د دې تقریر په بنیادی ژباړه و.
د عثمان کاکړ د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردک ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساور کړ. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نه لیدل کېږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوړه ګډونوال به د سیاسي درجه ټولګي ته لاره پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوان چې په لومړي ځل کونړ ته سفر کړی وای چې دغه ټولګي کې سلر ویش لوبسارانو ګډون کړی چې د 5 ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانين ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال لمندې چې د ټولګي تر پای ته رسولو وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هلال ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچی کینګز او پیښور زلمی لوبډلې سره مخ شوې. پچا پیښور زلمی وکټله او لومړی کراچی کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچی کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د ولوب غاړو په سوزیدو 115 منډې وکړې. د پیښور زلمی لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوب غاړو په سوزیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او د 5 وکټو په شتوني بریا خپل کړه. د دوی لپاره افغان لوبغاړي حضرت الله عزازی د 5 شپږیزو او 10 سلوریزو پر مټ په اته دیر شو ټوپونه وو بیا چټکی منډي وکړي. حضرت الله زازای د لوبي غوړ لوبغړی هم اعلان شو. د یادونه د چ زازای د پاکستان په سوداګریز لیگ کې تر دې د مدري لوبي کړي او 2 غوړ لوبغړی ټاکل شوی. تر دې وروسته به دوی د اسلام آباد یونایټډ سره ولوبيږي او کای اسلام آباد ته ماتي ورکړه نو په لوبي ته به لار پیدا کړي.
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس ته دلتا واریانت یا دلتا بڼه په وړاندې ډیر اغیزناک ده. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته تر هغه وروسته هم 2 پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې شوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصص ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 28 وویل چې داسې شواهد شته چې شی په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغیز تر هغه ډیر دی چې په جنوبی افریقا کې لیدل سوی وو. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډیلټا واریانت ډیرې پیښې ثبت شوې دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه او زمنور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نګدې ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خایي چې د نارینه وو سره برابر نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغو امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړه د افغانی دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنۍ حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه هغه ده چې هر څه وزغمي او خپل غک پورته نه کړي. خو افغانی خزي ولې د خزینه توب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هر څه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده چې تعلیم هر څونه عام سي هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملاً د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ دغه ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي تر څو راکم او لمنځه لاړ شي؟
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید تر سره شي هغه د قومي تړونونو تر سره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
دا مور نه ماته ویل دغه د پلار دی چې ټول قریا مشره ده او د دې لنکو ته په خاورو هم وها او طلاق زموږ په اولادو کې او زموږ په قریبانو کې هیڅ کوم بخیر نه تر اوسه طلاق ورکړی ده. نه طلاق اوسېست ده او دا کیسه اول کتاب نه وي چې طلاق
دا د مزار شریف اوسیدونکو د شکلانه بنفشه و. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کیږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بیلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کی سره تا کوي.
د همداسې نور دوستان کې نږدې انتخاب درلوده د وختل چلوي د سنجلې سره بادو کې چې هغه د لوسلو سره برابر وي. خور هم ورور ته کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل څول چې پلار یو ځای خوشک رامنځته کړه، مور بل ځای و، خویندې اوسوي، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکوي. ښه کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زوره باندې د تره زوی ته یې ورکړله، تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې خزه تور سری او د نارینه ناموس ولل کیږي. دلته د خزو د ژوند کولو لپاره یو محدوده ساحه ټاکل شوی چې خزي له غي یو ګام هم وړاندې نشي خودلې. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د خزو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې خزه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي خزه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینه ټوټه د خم روخانه سرګندګي دغه باور لورایه د خزو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکارا کوي. دوی د همدې باور لمخي هڅه کوي چې خپل لوري او خويندې د ټولنې او ټولنیز فعالیتونو نه مانی یا محدود کړي او ان د پخوانی متل لمخي عام افغانان خزه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او وارث بولي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزي نګدي ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دې په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې عمله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نګدي ټول افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکو ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوخه او تابې داروي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو دې سارا د سحر څخه کوي، هر څه په سحرا کې کوي، خلق بد نور ته وایي. خزه باید د میړه پر اتاک کوټه سرازي، باید خزه باید سي کارونه وکي سي میړه خوشاله سي، نارینه خوشاله سي، تر راضي سي. او کچیر مثال د خزه دي، خزه دي نارینه کوټونه کوي یا دي نارینه کارونه کوي، نو بیا غټولنه کې خزه خلق نه قبلي، خلق بد ورته وایي. خزه باید د سس کارو کې سي ام خلق تر خوشاله ای، ام میړه تر خوشاله ای.
د اروایی په لوه خزه تر نارینه و نرمزړی او عاطفي ده. له همدې عمله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او کدا هرڅه د خزو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغیزې چوي. په دې اړه به د ټولن پو ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړکو جزئی جزئی کو تر څو په تغییر راوړل ممکن سي، او دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید لمنځه ولاړ سي. د دغه پاک لباندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خزو پر وړاندې دوه ګونی چلند په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړې هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوه ګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو له دغه باورونو دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب وي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
فیصلایم د خوست ولایت نه. څرنګه چې ښځه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې ښځه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي، نو هغه د په ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هره ورځ ترسره کوي، خو ښځه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارت چر وسیدون کی د افغانستان پټولنه کی دی خزی عزت او حرمت هغه وخت باندې کی دی شکل چی وخزه د مغه کور د مغه سیمه د مغه د زای له دودو کتور سره زام برابر کړي او دا وی پر هر څه باندې نظام پو او بل افغانستان سنتي ټولنه د باید هغه اسلامي قوانین پر ضد باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کی ورته ویل شوی دی. هغه وخت کی دی شي چی دی خزی عزت او پټ خوندې شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې منګ ور سره مرکه کړي ده. اغل نیازی کپ سر کرا ته اوایس چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه او په پرتله کم ارزښت بولی.
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سرو سترګو لیدلی، او همدا شانتې زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکي دي. ولو چې عیب د یو لورکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله واوسیږي او ګونګۍ خو بیخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري، ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي، دا هم موږ ته عیب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري، دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی. دا چې بې تعلیمه یي او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي، یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کېږي ورته، او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکی نامزاده کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم، دا خو بیا بیخي غټایب دی چې ته بدبخته یې، ځکه نو هغه ځوان شهید سو بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده، ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه غټایب دی. که خدای مه کړي د یو خورکی اولاد نه کیږي، هغه هم دغه د پاره عیب دی. که څوک یې تداوی کوي که نه کوي، څوک پښتنه کړی ده کنه ده کړی، یا که فرض مثال هیڅ تداوی هم نکیږي، نو هغه خو د دې د پاره غټ ټایپ دی، باید د ځوان بل واده وکي. او که ډیر لورانی پیدا کړي هم دا دی وشي عیب دی، ولی لورانی ډیر پیدا کړي ولی دختر زای دی، دا مسایل ډیر ستاسو په ټولنه کې چې واقعا د هغه مسایل دي چې موږ همیشه ورسره لاسو ګریوان یو، او همیشه د دغه نه هیڅ زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ سوي دي، حتی ځان سوزیدلو ته لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي لپاره استفاده کړي ځینې.
اقلی نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډیر څیړنې کړې دي، ډیر مطالعه مې کړې ده، ډیر ورغلی یم ساحاتو ته، د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړې دي، ډیر مې اورېدلی ده، یعنی همیشه ښه اورېدونکی پاتې سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه، د هغه حتی د هغه بې سواد نافهمې خور چې په کشدی کې ژوند کوي، نن په ناوا کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم ورسره کښېنستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاتې سوی یم تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا دغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده، د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده، چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کور پورې تعلیم ورسیږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بندونو پورې ورسیږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې د نارینه په پرتله د ښځو کم او بې ارزښته ګڼلو ته ځانګړې شوې و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړي، او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری باندې کوم
غا حس به تکړه حس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درن دوستانو سلامونه می وبنی خجینه باند یا باغ زنانه تا کلتلی یست
چیر تمکان تا تلوما دیر زستر اموما او گرمی مو اتکل رانن او تلوما دا باغ زنانه تا یو رقم د سید د غادي خارجان په اسلام باندې ډیپ بریټینګ یو کډ سید عمیقه سامه واخیستل
په افغانستان غوندې ملک کې باغ زنانه غوندې زاینو ته څومره ضرورت دی
دلته طبي ښکلا هم تم ده تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی دا صرف په دې یو ځای کې دی کنه زم کدا کچته په نورو ځایونو کې دغه یو باغ جوړ شي د خزینه د پاره نو ډیر به بهتر وي
او د یاد باند اوسنۍ حالت څه ډول دی
اوس هم دلته تاسو ګورې مارکیټ ته نورو اموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قرازې ارزښت لري
نن پام دې خبرې کوم په پایل کې د خځینه باندې یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیګو ارزښت دې چیرو او د خلکو خبرې هم په ام دې باب اورو ملتي مو کړی قدر من الکونکو باغ یا همشنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له خپل طبیعت نه توشي به خوند واخلي په کابل کې خزینه باند یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت خوسته ګلان پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړباسي چې بیا بیا ورشي او د خلکو ننداري وکړي خزینه باند یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغیدلې وو تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیم څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهانارا په نوم مشهور وو خځوته ځنګړې شوی وو خو د وخت په تیریدلو سره سیمه راتنګ شوه اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیار لس جریبه ده په دغه باغ کې وبش دوکانه دوه ورزشي میدانونه د ماشومانو د لوبو ځای کانتین جماعت د زده کړې مرکز رستورانت او ځینی نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي د خزینه باند د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشی ورستغه گیگی لومړی دغه باغ د یوې کارکونکې رونه خبري اورو
دلته طبي ښکلا هم تم ده تاسو ګورې هر طرف ته بشین دي او بل زیم ډیر آرام دي بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د خزو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکیا خو دلته شاید چیراتلو کې ورته سستون زنی د خپل کورنۍ د اړخنه زدلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم ډیر زیات ځکه چې آرام ده
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چیروانی ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حد راکم کړي مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي
دا زړه تنګون او د ذهن ملک صحیح سو زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي زړه مې په تنګي زړه مې په زواري سوچ او فکر نه دښنه مې بالکل زیاته ده نه مې زه خې جامې ته زړه کیږي نه مې کور ته نه مې زګر زړه ما زړه زیات پندرا کې سوچ نه فکرونه یا چې زړه ما خپګان تشويش ورته کوي زیاتې ویم چې کله سره زنه خوشاله سي ير کم ته بوج را باندې راسي بدن سي ټول بد خوګيږي نه داسې بوج سان ته سره پدړلم می په دې سر می په ټول بدن باندې می بوج سان دی لکه دا کوټه سره وې دغي او زه تر لاندې ما ته کم ته ويم تکلیف می دا داسې دکان وې سم ما ځان ته خلاص کړای وای حياتي می کې کوله یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې خسي دي
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې میلې او ورکشاپونه نيسي نن سبا د کورونا او زین نور ستونزې لواجه د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلې دي مجيب چې باغ پاکوي وای خځې او ماشومان به چې باغ ترتل نو هر خوا به د ونو څنګ ماتي او ګلان به رژیدلی وو خدا چې وس د میلې لپاره څوک نشي ورتلای نو باغ هم خپل شنی وزري غړولې دي
فامیلی نشرات لاله دالتا مشمانو سر کسافات به دیر آچه ولی خرابی به سر که ولی نمک تا دیر مشکلات و سابق که ووز لگ قرنطین دا ووز لگ زر آرام ایو منگا دری کرا تا سلور کرا تا صفایی که ولی پا صفایی بنا رسیده لی ووز داغا هر جوی نپاک دی چمانون هم خد آغا دا تاسو گوری سی جگ دی نو واقعا سی دل ترانه نوزه فکر که وی خارج جایچ افغانستان ندن درست با رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تا راسی یا فامیلی مشمان سر راسی که پا درست حساب بان استفاده و که خرابی گنه او لکه حساب بخونده که بیا راسی هر چای خراب که و چمان مثال دا کتاره چوکیگانه نوچه خرابی و که طبعا به مکتا مشکلات جوری
دیوانو بوتو او گلانو دست ساتن پرمو دی باغزنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته ربولو
زنانه بخش دی د لژری بم زکه ده او په ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی
bale د شرطه ویلې چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته
تقریبا د 2000 یا 3000 داسې ونی پاکستان
دا ونی دي چې دی آیا میولرون کې ونی مسته
دانه دانه میولرون کې شته خو نور ټول به سمر ونی پاکستان
دی وبکور پاک لري توي باغ زنانه دا څرقه مو بکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقه
په ټوټه مزکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وو بو بیا یو ورځ بعد بل ټوټه
ډیر ښه بل چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي
اغه نو د دې باغ د چاپریال مې ډیر زیات خوخیږي او د سرسبزی او د آرام فضا
بله
او ډیر ښکلی ښکاری
کله چې دا ونی وبکې د چمنو ته وب ورکې کنه دغه وخت څنګه درته
دا وخت نو ډیر خوشاینده د دې ځخ شمال په کلیږي او ډیر خوخند کی تفریح سات
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی
مننه تاسو هم شکر
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولاچ خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم الاتی دادی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
خزینه باند له تاریخی اړه حمله ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې لپخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په مخه هم کارونه اخیستل کېده نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته وکشي
تا باغ ته مغه په خونه هم ارزښت درلود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري په خو زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته غته انګلیسو د وټلو ماهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوی دی امضا شوی دی او د زای شاد خزی په وخت کې ملمستون دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د مسلین د تپ د دوی دلته لیلیه او په وخت کې هم او اوس هم د تاسوګوري مارکیټ دا نور او اموزشی په برخه کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزخ لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باخت نشریات لای الاتی چې کېدلی سي
د ټول د دولت ماکن خو په مغه اساس د فرمان رئیس جمهور د ټول دو طلبه تسي باغ په تو طلبه کې وو خو پر اوس کله د قرنطین په وخت کې هغه خزات چې دلته قرارداد کړی وو هغه ځانمنه شو فسخه د قرارداد وکړه بعد هغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ پرته قرارداد تلل شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شي وي دي دوی هغه لامل غني چې تر اوسه پورې دا باغ پرته قرارداد نه دی تلل
دا سویل کېږي چې د باغ نوم به بدلیږي په دې اکل راتوي ولی بدلیږي او نوې نوم به تسوي البته د زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیږی یعنی ایواز د خوځ دره تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیورتوی د خوځ لپاره بدلته جوړیږي دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به روان درمانی فعالیتونه هم به آموزشی او هم به صنایع دستی پروسس د مواد غذایی د ټول موارد به کې بس کیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې تر څو د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي
bale نو وینم به چې
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنان نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري
دا به ډیر زړه تطبیق شي او دغه پاساس باندې یو ارزیابي د اغه ارزیابی پر اساس باندې هم اغه نیمګړتیاو چې د خوځو په برخه کې تر اوسه پورې دی اغه د پر کول لپاره مختلف برنامه پلی کیږي او دا طرح هم د همغه د ارزیابی پر اساس دی او دا طرح هم ګوراند کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځیده او بودیجه هم منظور شو. آقا خان دفتر هم مون سره د سکیج او نورو برخه کې همکاری کوي، دا کار هم روانه ده. ان شاء الله ډیر زر بده باغ امغه مارکیټ په شکل جوش
بو خو بده مارکیټ په تیر جوړ سي. بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورته وي.
خو بدلون بلري شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلاده او ټول خزی راځي هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل بنې.
ډېر زیات مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 5